لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو دقیقو کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره لدې چې هر ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکاري د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. دروختیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشری مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخي مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګری ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې د نومبر تر ولسمې پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز ښیلي چې افغان شیزنه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې د ارزونه دی د شوزو د حقوقو د یوې معتبر متخصص لخوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان شوزو او فعالانو له غوښتنو سره سره د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسې حال کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بېلابېلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډېر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوځ او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12:00 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسته یو شپه ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او ورسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مزا اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکاري اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. خاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوي، په سمرقند کې وشوي، تر دې وړاندې هم شوي، لطالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړیدو غوښتنه کیږي. د ډیالوګ د پایل غوښتنه تر کیږي. په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت پڅ کې دی.
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په اخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او سوله مسله، د استقلال مسله، او همدارنګ تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که بدا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجود دي.
بله سادات صاحب، بخنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، په خو طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړی. البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده. اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري، او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم دغه ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته شو چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونګ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنګه ایران او روسیه اشتراک درلود، اما که په دوحه کې خو یو عادي لیدنه کتنه و چې ښاغلی تامویست د افغانانو سره او د قطر د مسئولان سره وکتل. دا گمان نکوم چې ډیر با اهمیت وي، خو معلوم دار د امریکا د منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتل ترسله شوې ده، او متاسفانه بعضی مطالب هم په دوحه او هم په دغه د سمرقند په کنفرانس کې چې مطرح شوې ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره. حتی ما ته د حقوق د علم د یو شاګرد پایس دا د اصلا مفهوم نه ده. مثال دا
کومې برخې مثلا تاسو ته د منلو ور نه ده که اغلی سعادت کې لږ واضح کو؟
دا مثال لودین صاحب دا دولت عام شمول چې دا پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت هم شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه در دولت هم شمول شیده نه په تاریخ کې دا مثال تیر شویده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات، تاسو وای چې اول باید حکومت را منسسي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو. راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سادات له لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سادات صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم. څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغسې یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام لیدونکو ته. په اصل کې د دغې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غوندې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو څړی راولي او په یو ځکې خلاصه کې اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دیموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن د ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګړ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان دی پکې وي رامنځته سي؟
ما مخکې ارزه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو کبډیر براله نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسو د تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلف قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي، مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا گاوند ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به په بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامت اوسئ. وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیر مننه. بیرته راځو د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته. ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمه بلل شوې؟ د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو، او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای داده چې دا د طالبان حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری، او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان کې اوس د قانون مسله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چې اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی، مشروع، مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تام ویست تګ راتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره، دا کوم نمایندگان دی په دوحه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمند خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان که زوانان دی. دریم اکثریت په افغانستان که خزو دی. دا دوی نمایندگان خو الت تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د طول و قومونو او د طول و مذایبو خواهسته نمایندگان باید مخاطب بی.
بلد.
متاسفانه دوی یو دست حرکت کوی چه گواکی افغانستان خلاصه کوی ده طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. فهمده خاطر دا نتیجه نور کوی، دا یو چالو تال ده، دا مغد پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سادات سبدیر مننه. لندن تا ورزو بل ملمت څه فکر کوي ښاغلی سید ذاکر شاه سادات؟ طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري. دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري. اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمه او غوند هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا غوند ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم وسورته اشاره وکړه، دا د هغه ولسونو حق دی چې حالت موجود دی، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتو دا ډیر اړین بوله مالتا په هیواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوه، دا ټول شمول چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لکن پوه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معاملې ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شمول نه ده. دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نشي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستانه بهر دي، همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
لا غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازي توګه کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه ده چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بده دي خوښه یې، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد را مخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې، چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هیواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه ده. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان. دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات سي تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلي سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګي چې بي پات دي راځي سره راټولې کوچې امکاناتو باندې به خبرې کوو؟ ممکن ارمانونه یا هیلې زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. اماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولای، یا مدني فعالان په صغر د انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلي سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښيي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلي سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا دیو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چه طالبانو تین کرده پا افغانستان که دی دوی دی شر دی خاص شریعت پر بنیاد، دا دی طول افغانستان نظر نده. افغانستان یو کش اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران دی مشروعیت ده. بحران مشروعیت مانای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا هم دی خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیگی. ده طول و قوانین بین‌المللی، قوانین و قواعد و پربنیاد، او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تر شویده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلکو ته مراجعه شي. په افغانستان کې باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نوي رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نوي یو انتخابي لوی جرګه باید رامنځته شي. یعنی خلکو ته باید مراجعه وشي. متاسفانه اصلي مصیبت داده چې د طالبان مشرتابه، د طالبان مشرتابه ځانته یګانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان کی، او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کړ، یعنی دا د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. فهمده خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
فهمده خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو تا مراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا په وست وخت کې قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چې لار خلاص کلی د دې لپاره چې د خلکو نظر سرګند شي، د خلکو نظر واخیستل شي.
ډیره مننه کور مودان سلامت او صحیح بحث راټولو. ښاغلی سادات ورزو، ښاغلی سادات په لندن کې ورزو بحث سره راټولو. پای ته رسو. د ولس د رای یادونه وشو، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشو، او کانتر کمه دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشو، او ښاغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واکې دادی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بل اخر ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عملی کې
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري؟ کچیر طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور او مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سرتاسي اړیکه یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولای شي. دا چې تاسو دا د اهل خلوت په نامه کوي، د بابا غانو په لوی جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رائے ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې د تمکین وکي او دا کار وکي. دنه بغیر د انزوایی حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، همي ولس یې غمل نیولای دي کې ولس ډیر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنان طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمنګ سره ده، او یا فیصد نفوس د دې ولست زمنګ سره چې ولس پاسره ده، نو به ویره ده چې شنه ده خو میدان ته راوځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت او سي درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې البته په دوهمه نیمایي کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برابر دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله